امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په مقری د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم، زه اشرف الله رحیم زویم. په افغانستان کې د امریکا د هوایی ځواکونو مرستیال قمندان جنرال لینس بنچ وایي چې ائتلافي ځواکونو په طالبانو 145 هوایی بریدونه کړي دي او هغوی د 50 میلیونه مالی سرچینونه محروم کړي دي. ښاغلی بنچ وویل چې دغه 145 بریدونه د طالبانو سره د اوربند د پیل کېدو نه مخکې شوي دي. هغه وویل چې د افغان ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه او طالبانو 19 مهم مرکزونه پکې ویشتل شوي دي. ښاغلی بنچ وویل چې په دغه حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونه هم په نښه شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو یوې محکمې امر کړی دی چې مخکنی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نشي کولی په اسلام آباد کې د مری په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي. دا د مسلم لیگ نواز ګوند ته چې مشري پخوانی صدر اعظم نواز شریف کوله یو بله غټه ضربه ده. محکمې ویلي دي چې ښاغلي خاقان عباسي د کاندیدۍ په ورقو کې خپلې شتمنۍ په حق له بشپړ معلومات نه دي ورکړي او په همدې خاطر هغه نشي کولی چې کاندید شي. په پاکستان کې د فساد او رشوت خورۍ ضد ادارې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو بل غړی هم چې ځان یې د اسلام آباد نه پارلماني انتخاباتو ته کاندید کړی و نیولی دی. د ناروې د مهاجرینو شورا د اردن نه غوښتي دي چې زرګونه سوریایي مهاجر دي ومني، ځکه هغوی د تګ لپاره بل هیڅ ځای نه لري. په اردن کې همدا اوس سلګونه زره سوریایي مهاجر په کمپونو کې ژوند کوي، خو دې نړیوالې خیریه موسسې ویلي دي چې اردن دومره دروند بار یوازې په خپلو اوږو نشي وړلی. د خیریه موسسې د نړیوالې ټولنې نه هم غوښتي دي چې د اردن سره دې مرسته وکړي، او تر څنګ دا هم ویلي دي چې خیریه موسسې چمتو دي د اردن سره د نوو راغلو مهاجرینو په برخه کې همکاري وکړي. په خپله د اردن چارواکو بیا ویلي دي چې هغوی د نورو مهاجرینو گنجایش نه لري. امریکا او روسیې موافقه کړې ده چې ډېر زر د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو عالی غونډه جوړه کړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا غونډه ښایي د امریکا یو شمیر متحدین اندېښمن کړي، او هم به پخپله امریکایان په ښاغلي ټرمپ سخت انتقادونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال پرون د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن سره په کرملین کې د ملاقات نه وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو د مشرانو غونډه به په دریم هیواد کې وشي. پخپل جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره عالی غونډه به ښایي د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وروسته وشي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي چې وروسته له هغه چې امریکا د ایران سره د اتمي موافقې نه ووتله، دغه موافقه بې سرنوشته پاتې. روزمیری ډی کارلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې عمومي منشي په دې حق له زیاته اندېښنه لري. میرمن ډی کارلو همدارنګه وویل چې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیوالې ادارې یو لزله دا تایید کړله چې ایران خپل مسولیتونه ادا کړي دي او د موافقې سره سم عمل کړی. هغه د ایران هم وغوښتل چې د خپل فعالیتونو په حق له نړیوالو اندېښنې ته دې پام وکړي. په ځانګړي ډول په دې اندېښنو کې د ایران د بلاستیکي توغندیو پروګرام په یمن کې حوثي شیعه یغیانو ته د دغو توغندیو ورکول او په غزه او لبنان کې وسلوالو ډلو سره همکاري کول شامل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د قضایه قوې نه غوښتي دي چې د حکومت ضد مظاهره چانو پر ضد اقدام وکړي. د حکومت ضد مظاهره په پایتخت تهران او نورو ښارونو کې دومره پراخه دي چې په دې تیرو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ایران سرکاري خبری اجانس تسنیم وایي چې ښاغلي خامنه‌ای د قضایه قوې د چارواکو سره پرون کتلې دي او امر یې ورته کړی دی چې د مظاهره چانو په خلاف دې اقدام وکړي. خامنه‌ای ویلي دي چې مظاهره چانو امنیت او ثبات ګډوډ کړی دی. د اروپایي اتحاد وو هیوادونو منلې ده چې هغه 204 دیرش مهاجرین به ومني چې د څو اونۍ لپاره د خیریه موسسو په کښتۍ کې دیره و او په سمندر کې ګیر پاتې وه. مالټا، ایټالیا، آیرلند، فرانسې، لکزمبورګ، هالند او پرتګال پرون ومنله چې دغه مهاجر به وویشي. د خیریه موسسو کښتۍ دغه مهاجر د لیبیا په ساحل کې هغه وخت وژغورل چې په ربړي کښتیو کې سپارول. د مهاجرینو د منلو پر سر د جنجال له وجې دغه مهاجر تقریبا یوې اونۍ نه د زیات مودې لپاره د مدیترانی په بحری کې په کښته کې غیر پاتې ول. او وروستۍ خبر دا چې د 2014 کال د نړیوال جام اتل جرمنی د 2-0 په مقابل کې جنوبی کوریا ته لوبه وبایلله او د نړیوال جام د روانو سیالیو سره یې مخه وکړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
خبرونو مو واوریدل. پامکړی رپورت ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د تیر کوچنی اختر د ورځو اوربان وښودله چې په افغانستان کې جګړه بدلېدلی سي. سفیر جان باس چې د ښځو د مشارکت په دوهمه لویه ناسته کې یې خبرې کولې ویل د درو ورځو اوربان په اوږدمهاله اوربان هم بدلېدلی سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن د چهارشنبې په ورځ په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د افغان ښځو د مشارکت دویمې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې کوم څه چې د اختر په ورځو شپو کې په افغانستان کې پیښ شول د دغه هیواد څخه بهر یې هیچا اټکل نه شو کولی. ښاغلی باس وویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو افغان سرتیرو سره یو ځای د اختر لمونځ ادا کړ او په یو دسترخوان ورسره ډوډۍ وخوړه. د امریکا سفیر ویل د لنډمهالې اوربان ټینګېدو دا وښوده چې په افغانستان کې جګړه بدلېدی شي.
که چیرې دا هیواد دا کار حتی د لنډې مودې لپاره کولی شي نو هغوی یې د اوږدې مودې لپاره هم کولی شي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت په دې ټولنه کې د هر یو سره چې غواړي پایلې ترلاسه کړي که د لنډې او یا د اوږدې مودې لپاره او یا هم هیله ده د تل لپاره وي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو سبب شي په ژوره توګه ژمن دی.
سفیر جان باس ویل چې په افغانستان کې د اوربان ټینګېدل د ځینو اندېښنو سره هم مل وو. هغه ویل ځکه چې په ځینو سیمو کې خلک نه پوهېدل چې څه پېښېږي. د امریکا د سفیر سربیره دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم خبرې وکړې. اجرایي رئیس هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر د ورځو د اوربان مسلې ته اشاره وکړه او د اوربان ټینګېدل یو ښه نوښت په توګه یاد کړ. خو اجرایي رئیس ویل چې د اختر په ورځو کې د دواړو ښکېلو خواوو ترمنځ ټینګ شوی اوربان نور هم په ښه توګه ترسره کېدی شو.
د مثال په ډول امنیتي ځواکونو ته یو ډیر سرګن لارښود چې د دې اوربند مسلې جزئیات څه دي تر څو خدای نه خواسته یو نیک هدف وو هغه پر یو بل مشکل بدل نشي. خلکو ته د معلوماتو رسول چې هدف څه دی، زموږ نیت څه دی او یا هم له حکومت څخه بهر د سیاسي او مدني قشر سره پراخه مشوره شوې وای تر څو د اوربند څخه ملاتړ لا هم شان او شوکت سره هرکلی شوی وای او اصلا په هیڅ ځای کې اندېښنه نه وای
و اصلا تشویش در جای نمی.
اجرایي رئیس عبدالله چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي اوربند پاکلی د خبریالانو پر وړاندې خبرې کولې ویل چې باید دغه حالت څخه پند واخیستل شي. هغه ویل چې د اوربند په هکله چې ورسره مشوره وشوه پرته له ځنډ څخه یې د درې ورځني اوربند د ټینګېدلو ملاتړ کړی و. ښاغلي عبدالله د مشارکت د پروګرام په هکله هم خبرې وکړې او په دغه پروګرام کې د شاملو ښځو له استازو یې وغوښتل چې په ډلیزه ډول د دې ټولنې د ناخوالو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. د ښځو د مشارکت دغه پروګرام د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID لخوا افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو د پروموټ په نوم په نړیواله کچه د سر یو پروګرام یوه برخه ده. د مشارکت پروګرام کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په سلګونو ښځې په شپږو ایتلافونو کې راټولې شوې دي. دا دوهم ځل دی چې د مشارکت د پروګرام په ترڅ کې د څلور دېرش ولایتونو د ښځو استازي په کابل کې غونډه کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او شمیر یې 2000 تنو ته رسیږي. دا چې د داعش ډلې شمیر په کوم اساس او موقعیتونو یې څنګه مشخص کیږي د دفاع سرپرست ویان موسی ردمنیش آشنا رادیو ته داسې وویل.
مخکې په ننګرهار کې په حدود 3000 نفر دمونږ د استخباراتي او کشتي ادارو پر معلومات لمخنه شتون درلودل. د دغه نه ډیر زیات نفر د عملیاتو په لر کې د منځه لاړه او ځینې د ملي اردو د فشار لمخنه وتښتېدل یا پاکستان ته یا بعضې هم وتښتېدل لاړل دغه ته شمال خوا ته. مثلا په دغه درزاب کې سوا یار ته په حدود د 400-500 نفر دي. اما مونږ کله چې د دوی په مقابل کې جګړې کوو د دوی نفر یا د دوی حق کورو یا تحرکات خیلی سی دوی د دغه اندازه سیم ما مخ کی هم د نبنزینا په جواب کې ویلی سی په حدود 2000 نفر په افغانستان پاتې شوی او اوس د ولسوالیګان نه ایستل شوی او په غرونو کې په هغه ځایونو کې چې د فرضي کرښې په څنګ کې دی اوسیږي او کله کله د لیرې نه افغانستان خوا ته یا دننه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي.
بله، کوم څلور ولایتونه دي چې ستاسو په وینا هلته داعش حضور لري؟
ویل کېږي او تاسو هم به اورېدلی واست په ننګرهار، لغبان، کونر او جوزجان په ولایتونو کې په ځینې ځایو کې د دوی شتون برسېره شوی او مونږ پکې معلومات لرو.
په هغه صورت کې چې ولایتونه مشخص دي چې داعش په کومو ولایتونو کې حضور لري او شمیره مشخصه ای، د دومره اردو چې وسه افغانستان لري او د نړیوالو د دومره مرستو سره چې په نظامی برخه کې د افغانستان حکومت سره کوي، بیا خپل د نړیوالو حضور په افغانستان کې ولې 2000 داعشیانو ته ماتې نشي ورکولی؟ ولې دا څلور ولایت ته د داعشیانو نه نشي پاکولی چې هر ورځ په لسګونه افغانان د دې د لاسه وژل کیږي؟
مقاصد ته بهتر مرونه ده سیمو مخکې هم وویل سی د فرضي کرخې په شاوخوا کې دوی شتون لري. کله چې د مونږ عملیات د دوی په مقابل کې شروع کیږي دوی تختی او خواته او همدارنګه په کونر او نورستان کې سیزینې موزیګان د دوی وو مونږ د منځه ورې دی او فقط دوی ته درزاب او ننګرهار کې سینې کورو یا ځینې تهدیدات رامنځته کیږي. بیا هم تاسو ته وایم چې دوی نسي کولی چې د ملي اردو په مقابل کې ودرېږي او تحرک وغوي. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې ځینې ترهګري یا ګوریلایي فعالیتونه هر هغه ډلې چې ډېر واره هم یې کولی شي چې په یو ځای کې مشکلات رامنځته کړي.
بله، همدلته مې یو پوښتنه ده، وبخې دومره معلومات چې د افغانستان د دفاع وزارت سره شته دی کوم چې تاسو اوس ویلې، د دې سره دا معلومات هم شته چې دوی د کوم ځینه تمویل او تجهیز کیږي؟
دوی ته د پاکستان د استخباراتو په وسیله سلاګانې او نور تجهیزات او هم ځینې نور تمویلي مواد ورکول کیږي او دوی د همدغه لمسونې په اساس په افغانستان کې تحرکات رامنځته کیږي. که پاکستان د شعار نووزی او عملا د منطقې او د دنیا په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي، فقط یوازې دوی ته تجهیزات او ځینې مالی مرستونه کې په ډېر نږدې وخت کې دوی تغر د افغانستان راتول شي.
بله، ډیره مننه راتمنش سب کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، هغه افغان نجلۍ چې په 2018 کال کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د وسلوالو په برید کې زخمی شوې وه، تیره میاشت یې له همدې پوهنتون څخه د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه بریلیک واخیست. دا زیارکشه افغانه برېښنا موسازی نومیږي. برېښنا اوس د افغانستان ملاله بلل کیږي او د ژوند داستان یې د نړیوالو پام راجلب.
زما نوم برېښنا موسازی دی او زه د بادغیس ولایت څخه یم او ژوند می په پاکستان کې تر کړ دی او ماجروم پاکستان کې کښنی او مې یو کلنوم نوم چې زه مریض سلم یو شمې پولیو سو او مکتب می ورې خلاص کی. بیا تقریبا یو وکل مخ کې کابل تر عالم او شپش کال مخ کې په انټون امریکای کې درس شروع کړ.
خو برښنا موسازی ته د افغانستان په امریکای په هنتون کې زده کړې اسانه نه وي. د په هنتون ور فیس او لکور تر په هنتون تګ را تک د غې ژوند سخت کړي وو. خو برښنا وایي چې د کورنۍ ملاتړ هڅول چې زده کړې وکړي. خو په 2014 کال کې پر امریکای په هنتون د وسلوالو ډلیز برید کې د غې روغ په هم زخمی سو. برښنا وایي چې په مسجد کې د ماشام لمانځه کول ورسته پراوته و چې برید وسو.
د اسکور په کالو کې ما فکر وکړ چې شاید د پنتون ګارد یې خو هغه چفایر وکړي د چفایر وکړي د مرمۍ ما په شک کې ولګېدل. هغه وخت زه پوه شوم چې دا ګارد نه وو او بیا د مرمۍ ما په شک کې ولګېدل. زه چې غزار وسلم ما هغه وخت ځان پر مرګ واچوي په دې چې زه پوهېدلم بل څه خو نسم کولای نو خدا بل فایر باندې وکړي او د مرمۍ زما په
برښنا د دې پر پوهنتون د برید په شپه په زخمی حالت کې نږدې 6 ساعته بند پاته وه چې بالاخره د برید د پای ته رسېدو سره د پولیسو لخوا روغتون ته ولېږدول سوه. برښنا په کابل کې تر 4 میاشتنۍ درملنې وروسته د ښې درملنې لپاره د پوهنتون په مرسته امریکا ته ولاړه. خو د درس لوستلو هوډ یې هماغسې پیاوړی و. هغه 6 میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته راوګرځېده او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. برښنا تېره میاشت د حقوقو له پوهنځي خپل سند ترلاسه کړ.
زه چې سټیج ته ولاړم چې خپل سرټیفیکیټ واخلم ما په اودینس کې ټول خلک ماته ودرېدل. ما دا توقع نه درلودله چې ټول به زما دپاره ودرېږي نو هغه یو داسې وخت یو زما دپاره یو ډېر د افتخار وخت او زما د پلار دپاره.
برښنا موسازی چې یو شمېر افغانان یې د افغانستان ملاله بولي وایي اوس غواړي له هېواده بهر ماسټري وکړي او بیرته افغانستان ته راسي. هغه وایي چې کله یې زده کړې پوره کړې نو په افغانستان کې به د پوهنې لپاره کار وکړي.
بادغیس کې مکتبونه بیخي لږ دي او زه غواړم چې د داسې کوچنیانو سره کومک وکړم چې ډېر دي ضرورت ورته لري درس ته نو اول زخ
په ماستری وکم. برښنا موسازی چې زیات شمېر افغانانو په ټولنیز رسنیو د زده کړو لپاره دا غي کلک هوډ سټایلی وای اوس چې خپل پوهنتون ته راځي نو د برید د شپې د ترخو یادونو پر ځای د خپل فراغت خوشی او ریادی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
په برما کې د ملګرو ملتونو تحقیقونکو خبرداري ورکړې او ویلي دي چې په هغه ملک کې د بشر د حقوقو څخه دومره زیاتې سرغړونې سوي دي چې هغه به هیڅکله هم ختم نه سي بغیر له دې چې نړیواله ټولنه د برما د حکومت او د فوز په ضد جدي اقدامات ونه کړي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې یو رپورټ رالېږلی دی.
په برما کې د ملګرو ملتونو تحقیقونکي یانګلي د امنیت شورا ته په خپل سخت او غضبناک رپورت کې د هغه لسو تیرو میاشتو تشدد ته اشاره کړې ده چې د برما فوز د رخاین پایلت کې د روهنګا د اقلیت په مقابل کې کړې ده او د هغې په نتیجه کې 200,000 د روهنګا خلک بنگلاديش ته
وایي چې اوس هم دغه تشدد او ظلم په مقابل کې سم نه دي شوی.
سره له دې چې د روهنګا د خلکو په ضد د ظلمونو ډېر زیات اعتباري شواهد هم شته دي مګر بیا هم هلته په پراخه توګه د روهنګا د اقلیت په ضد تشدد روان دی او هغه باید د بشریت په ضد په جنایتونو کې حساب شي. په برما کې د ملګرو ملتونو تحقیقونکي میرمن لی وایي
far too many alleged crimes have been committed and have been documented and reported with scant consequences.
ډیر زیات جنایتونه شوي او هغه په سندونو کې ثبت شوي او رپورت هم په مختصر ډول د هغه خلکو په ضد خپور شوی چې دغه جنایتونه کړی دي. دا په مطلق ډول ویل کې دی شي چې هلته د بشر د حقوقو زیات او سخت سرغړونې شوې دي چې هغه د بشر د حقوقو د نړیوال اصولونو په کامل ډول سرغړونې دي. موږ باید په دې اقرار وکړو چې ملګری ملتونه او نړیوال ټولنه یو ځل بیا په دې برخه کې ناکام شوې ده. په برما کې د ملګرو ملتونو تحقیقونکي میرمن لی وایي د دې لپاره چې مستقل د اعتبار وړ او به طرفانه معلومات او حقایق ترلاسه شي نو دا غی خلر داده چې د امنیت شورا د تحقیقي او هیات تیار کړي او هم د برما حکومت په ټول ملک کې د غایت تاګ راتک او تحقیق ته فرصتونه برابر کړي. د روهنګا خلکو ته د برما تابعیت نه ورکول کیږي، سره له دې چې هلته د هغوی داسې کورنۍ هم شته چې په برما کې څو نسلونو ژوند کړی دی. برما د دې نه انکار کوي چې ګوندې نژادي پاکسازي یې کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. شک نسته چې جنگ جګړو د نورو سیمو په پرتله د افغانستان پلازمینه ډېره ځپلې ده. له دې سره سره په کابل کې د دغه ښار د پخواني عظمت، اسلامي هنر او د دیني زغم یادګارونه اوس هم سته. څو ورځې مخکې د کابل په بابر بڼ کې د مغولو د وخت د انځورونو نندارتون پرانیستل سو او د بیلابیلو دورو هنري آثار نندارې ته کښېښودل سول. نور حال په رپورټ کې واوري.
تقریبا شپېته انځورونه بیرته له سره تولید شوي دي او د انځور کښلو ډېر زیات جزئیات پکې څرګند دي. د ښوونځي د کتابچې په کچه په شپاړلسمه پیړۍ کې په کابل کې تولید شوي وو. دغه انځورونه اوس په کابل کې د بابر په باغ کې په نندارتون کې د لیدلو لپاره ایښودل شوي دي. د بابر مقبره د ګلانو او انارو د ونو په منځ کې پرته ده. د امریکایي مورخ او د اسلامي هنر د متخصص مایکل باری لپاره دا شپېته انځورونه د هغه ژمنې پوره کول ښکاري چې هغه له ځان سره څو لسیزې مخکې په کابل کې د کار کولو پر وخت کړې وه.
Yes, it's a response to a disaster.
دا د وی فاجې ځواب وکړه چې زه د 1990 لسیزې په نیمایي کې په دې باغونو کې د بشري ماموریت په ترڅ کې ولاړم. نو ما ولیدل چې د توپونو او راکټونو په ډزو خراب شوی وو. د باغ په ورانو او ویجاړو ځایونو کې د کارتوسو تشي نلې پرتې وې. ما هغه وخت له ځان سره سوګند وکړ چې یو ورځ به شان او شوکت بیرته یاد کړو.
د دې انځورونو اصلي په خصوصي هنري پانګو او رسمي انسټیټیوټونو کې خوندي ساتل شوی دي. اصلي انځورونه دومره نازک دي چې په کار ده زیاتره وخت په تیاره کې وساتل شي.
It was a way of restoring.
دا یو لار و چې یو هواد چې ډېر څه تبا او برباد شوی دي د مشروع کلتوري ویاړ د بیرته یادې کولو لپاره کار وشي، څو دا څرګند شي چې یو وخت څه ډول شیان تخلیق کړي وو، د هغوی پلرونه او نیکونو نو څه جوړ کړي وو، اوس کوم شیانو د منسره وستلو وړتیا لري او نړۍ ته څه ورکړي دي.
مایکل باری وایي د دې مقصد دا هم و چې عادي افغانان دغه قیمتبها انځورونه وویني او د خپل هیواد د غنی فرهنګي او هنري میراث قدر وکړي. د امریکا یو انسټیټیوټ چې د افغانستان مطالعات کوي د دغه انځورونو د سترو نسخو د کاپي جوړولو فرمایش د پاریس یوې مؤسسې ته ورکړی دی. د یونسکو مؤسسه د بابر باغونه د کلتوري میراث یو فوق العاده نمونه بولي. دا باغونه په خپله شهنشاه بابر چې شمالي هند یې فتح کړ جوړ کړي دي. بلاخره بابر په همدې باغ کې خاورو ته وسپارل شو.
They ruled over an empire that came to include by the end of the
هغوی د شپاړسمې پیړۍ په اخر کې پر یوې امپراتورۍ حکومت وکړ. په هغه وخت کې نفوس د ټولې نړۍ د خلکو د شمیر تر 50 برخو نه زیات و. پر دې سربیره یوه داسې امپراتوري وه چې ټول اتباع د قانون په وړاندې د دینی برابرۍ په مطلق قانون اداره کېدله. دا څومره فوق العاده خبر دی چې د نن ورځې د افغانانو په اړه خپور شوی.
مایکل باری هیله من دی چې د دې تاریخي انځورونو نندارتون به افغانانو ته ورپه یاد کړي چې یو وخت د دوی هیواد زښته ډېر بډای و او خورا ظریف هنر یې درلود او د مذهبي او دیني زغم داسې پالیسي یې لرله چې ساره یې په نړۍ کې نه لیدل کېده.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د لسګونو زورو روږدو د درملنې لپاره لوی روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي، څو په یوه وخت کې د زیات شمیر معتادینو درملنه پکښې وسي. دا ولایت اوس یو شل بستریز روغتون لري. ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ لري.
د روغدو کسانو د درملنې دا روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بستري کولو وړتیا لري. له دې کبله چې هر روغ د کس دلته 45 ورځې ساتل کیږي، ډېر شمېر معتادو کسانو ته پکې ژر نوبت نه رسیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا موده له نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره ډېره مهمه ده. روغ دي کسان هم وایي چې د یو څه مودې لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډېره مرسته کوي.
چې اول چې خوند نه موږ څه کول نه پوهېدو چې دا شی به دومره بد عمل لري، چې په دې ژوند نه باسي، زندګي نه په دې باسي. سکور نه هو هغه وخت کې موږ څه کول نه پیلو هدي شي راوړو د ځنې بدو ملګرو سره په مخه شو شي.
اوس مهال په ګردیز کې د روغدو کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یوه وخت کې شل کسان تداوي کولی شي، خو اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې د ټولو شته معتدینو د درملنې ځواب نشي ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونو زره کسان په مخدره موادو روږدي شته. د خلکو غوښتنه دا ده چې په یوه وخت کې د ډېرو روغدو د درملنې لپاره دی لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
او که چېرته ده د دوی دا د روغتیایي مرکزونو ولسوالیو ته وغځول شي، نورو اطرافي سیمو ته وغځول شي، نو کیدای شي د معتدینو شمېر کم شي. دا
باید د دغو معتدینو لپاره کوم روغتون چې موجود دی هغې لپاره دغسې روغتیایي خدمات برابر کړي، تر څو هغلته زموږ دېغو ورونو درملنه وشي چې هغه معتاد دي هغه په نشه توکو باندې اخته دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف وایي که څه هم تر اوسه یې شاوخوا 2500 روږدي کسان تداوي کړي، خو د خپلو محدودو امکاناتو له کبله د ټولو معتدینو درملنه نشي کولی.
دلته د معتدینو شمېر ډېر زیات دی، نو دا شل بستر د روغتون دوی لپاره کفایت نه کوي، نو موږ صحت امیر ته هغه ورکړی دی، خبر مو ورکړی دی تر څو چې دا روغتون یا 50 یا سل بستره کې، او داسې موږ ته هغه راکړل شوی دی چې صحت امیر له طرفه چې موږ هغه کوم پیشنهاد چې و د 50 یا سل بستر مرکز ته لیږلی دی او کار ورباندې روان دی.
که څه هم د روغدو کسانو د شمېر په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغدو کسانو شمېر مخ پر ډېرېدو دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو ریدونکو، پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې آلمان د جنوبی کوریا په مقابل کې لوبه وبایلله، او په دې توګه یې د فوټبال د مسابقو په بل پړاو کې د ګډون هیله له لاسه ورکړه. دا دوی اوس د پرون ورځې د دغو مسابقو د نتایج په باب یو لنډ رپورټ ته ستاسو پام وړاندې کوو.
پرون په اف ګروپ کې چې مکسیکو، آلمان، سویډن او جنوبی کوریا پکې شامل وو، مکسیکو او سویډن بل پړاو ته مخکې شول. جرمنی او جنوبی کوریا د لوبو نه ووتل. په پرونی مسابقه کې سویډن د مکسیکو نه لوبه د صفر مقابل کې په دریو ګولونو وګټله، او جنوبی کوریا د جرمنی له ټیم نه مسابقه د صفر مقابل کې په دوه ګولونو وګټله. د آلمان بایلل د مکسیکو د ټیم په ګټه تمامه شوه، او مکسیکو او سویډن د مسابقاتو بل پړاو ته مخکې شول. په ای ګروپ کې چې د برازیل، سویټزرلند، سربیا او کوستاریکا د فوټبال ملي ټیمونه پکې شامل دي، پرون په دغه ګروپ کې برازیل د سربیا سره او سویټزرلند د کوستاریکا سره مسابقه وکړه. برازیل د دوه ګولونو په مقابل کې په صفر سربیا ته ماتې ورکړه، او سویټزرلند او کوستاریکا د دوه ګولونو په مقابل کې په دوه مساوي شول. نن به په جی ګروپ کې بلژیک د برتانیې او ټونس به د پاناما سره مسابقه وکړي، او په ایچ ګروپ کې به سنګال د کولمبیا سره او د پولینډ ټیم به د جاپان سره مخامخ شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
په پکتیا ولایت کې سرچینې وایي چې د ګردیز په ښار کې یو شمېر درملتونونه په معتادو کسانو غیر قانوني نشئی درمل پلوري. د سیمې خلک په دې اندېښمن دي چې دا کار د روږدو کسانو شمېر زیاتوي، او د حکومت څخه غواړي چې په درملتونونو کې په خپل سر د نشئی درملو خرڅول بند کړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې نشه راوړونکي درمل د ډاکټر له نسخې پرته د خرڅولو جواز نه لري، د خلکو نیوکه دا ده چې د ګردیز ښار یو شمېر درملتونونه په دې برخه کې له روږدو کسانو سره مرسته کوي. د ځینو سرچینو په وینا په نشه یي توکو هغه روږدي کسان چې هیروئین، اپین او د شیشې کریسټال نشي ترلاسه کولی، په ډېرې اسانۍ د ګردیز ښار له ځینو درملتونونو څخه نشه راوړونکي درمل رانیسي.
دوی کوم شان چې ورته پیدا نه شي، مثلا د دوی هیروین سي دا شان چې نشي ورته پیدا، بعضې دوخانی دی غوته دوی زی هماغه د خپل دوی شي آرامي هغه شان دوی کاری، مثلا دغه څخه لکه موږ یو یادونه کړي د دې هغه یو شمېر نشي دواګان دي چې دوی په اسانۍ سره دوخانو نه اخلي او هغه استعمالي دوی په خپل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.